السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابلم. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي اوري چې د بشري حقونو څارونکې ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت ګڼي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي سره صلیب ته وسپاري چې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوي دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاپی وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې. د بشري حقونو څارونکي ډله د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت ګڼي. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګه څېړونکو هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکن ورکوونکی عمل وباله. د پیپل انټ د موسې دغه کارکوونکو وړ مشپه د بلخ ولایت په زوري خلصولۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغې پیښې ته د جنګي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه باید بشپړه څېړنه وسي چې دا معلومه کړي. خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنګي جنایت وي.
په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکوونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه تر اوسه مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دغه پیسې به په پرمختیایي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کلب موږ په افغانستان کې شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دې حمله کې تر شپه چې ناوخته رامنځته شوې څلور تنه بهرني وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سید خیل زیاته کړه چې د مخالفین د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي وو. دا په تیرو څو ورځو کې د په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو سلرم برید د چې پکې بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته مرګ جوړ لاوړي. د بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کنفرانس په پای کې خپره کړې ده. په دې کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالتونو، روسی، ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او مرستیال وزیر انټونی ویل لنه میاشتو رئیس چې د ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوزي حسي پیل کړي د غډلې ډېرې لاندې کړي سیمې لاس ورکړي خو تر هغه چې دا ډله ماتېږي او غوډمحال او حسو ته اړتیا ده.
This will be, as we've said, a long campaign.
دا بلکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده.
د هغې اسراری پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د ریمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله مند دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشه د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په یکې ځي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په دې بیړۍ کې سپاره وو تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه پورې له دې بیړۍ څخه 14 کسان ژغورل شوي او 14 مړي ویستل شوي دي. د امریکا د باسټن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. پولیس وایي 26 کلن اسامه رحیم پر پولیسو افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حال کې له شا پر مرمۍ وویشت هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سان فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولی چې پولیسو پرې ډزې وکړي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هاتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلي دوه منع کړي د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سه‌شنبې په ورځ دغه اقدام اعلان کړل او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي یا اجازه ورکړي چې دوام مخته یوسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سپلت وایي چې د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. بلټرز پرون په زوریخ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل یو فوق العاده کنګربا هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د ملکی افغانانو وژل جنگي جنایت دی. د ډلې په بلخ ولایت کې د نهو مرسته رسونکو کارکونکو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې $500 میلیون په پراختیایي چارو ولګوي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان د منډې وهلو په سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته جدي او خاصه پاملرنه وکړي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پروژې په غیر منظمه توګه ترسره کیږي او حتی ځینې په نیمایي حالت کې پاتې شوي دي.
دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکي مسؤول شته چې هغې سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریک کړو.
د خوست چارواکي وی دوی بنن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 10 مړي سره صلیب ته وسپاري چې په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره په دې ورسېو کې په جګړو کې وچل شوی دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اوري.
د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې د بدخور صاحب سپایي او په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب سپي بریالي شو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دا بشری حقوقو څارونکو سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ او چارواکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مرستندوی مؤسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په سختو الفاظو وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نامعلوم وسلوالو وړمه شپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې نه افغان کارکوونکي ووشل. نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نهه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبل وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حد غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن حملو لپاره په نخه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نخه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په یو میلمستون کې وژل شول. د اژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخ ته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څارونکو سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې د نهو افغان کارکوونکو وژنه په سختو الفاظو غندل شوې ده او پر افغان حکومت د سازمانونو غږ کړی چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت لپاره لا جدي ګامونه پورته کړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر دیزمون سوین د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهالې همکارۍ او مرستې ته ژمن دی. قسیم سولمل پر رپورټ راستولی.
د برېټانیا حکومت په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې لا هم د هیواد له اقتصادي اړخه په نړیوالو مرستو اعتکار لري. اوس د برېټانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر دیزمون سوین وایي چې هیواد به روان میلادي کال له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ښاغلی سوین د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې په پراختیایي چارو ولګول سي. د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو. بریتانیا له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال له افغانستان سره 178 میلیونه پاونډ مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته بریتانیا د افغانستان له سترو مرسته کوونکو هیوادونو په قطار کې و. د دې ترڅنګ بریتانیا تر امریکا وروسته دویم ستر هیواد و چې په افغانستان کې زیات شمېر پوځیان درلودل. دغه هیواد د نړیوالو پراختیا چارو وزیر وایي چې سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او په خبره پاکستان په دغه پروسه کې مهم رول لوبولای شي. د دغه رزول چې افغان ځواکونه اوس کولای شي دغه هیواد امنیت خوندي کړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو خبره کوي.
I think on the security side, yes, security is vitally important.
زه فکر کوم امنیت د پنګونې لپاره حیاتي ارزښت لري. زما پاند په افغانستان کې د اقتصادي پنګونې لپاره ستر فرصتونه شته.
For economic investment in Afghanistan.
نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له افغانستان سره لسکونه میلیارد ډالر مرستې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د فساد لامل د پیسې په بنسټیزو برخو نه دی لګول شوی. او سپارښتنه کوي چې د دا ټول مرستو د موثریت لپاره باید افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. اسد الله لودین د کابل نن چاپ ورسپانه لوستي او د افغانستان د روسي او تحولات په خاستوګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبله پړه د مطالبه سني برخه دراوروي.
د کابل چاپ نننې ورسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په هیواد کې د ملکیانو د مرګ شوبله زیاتیدو او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هر ورځ په افغانستان کې ملکیان وژل کیږي او بیلابیل ادارې په اړه یوازې ارقام خپروي. په سر مقاله کې د امریکا د یو څېړنیز سازمان راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 100,000 ملکیان وژل شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د ملکیانو د مرګ شوبله زیات لامل وسلوال مخالفین او بیا افغان او بهرنی ځواکونه دي. په مطلب کې د ملکی کسانو د مرجوب لید مخنیوي لپاره ناهیلی خودل شوی او ویل شوی چې دا موضوع حکومت او نورو ډلو ته هیڅ ارزښت نه لري. جامعه باز ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د پین موسسې د کارکوونکو له وژلو وروسته د موسسې خپل فعالیتونه وځنډول. په مطلب کې راغلي چې پین موسسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوي او دا مهال په بلخ کې سل نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دا مسأله په جدي توګه تعقیب او عملینه ونیسي. ویساخ پلواکی ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د لیک د استولو په اړه شکونه پیدا شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې دا شکونه وروسته له هغې پیدا شول چې پاکستانی چارواکو د افغانستان له خوا د استول شوي لیک په اړه بې خبري وښوده. سر مقاله لیکونکي ویلي کچیر د دې لیک لیګل ثابت نشي د حکومت پر اعتبار به ناوړه اغیزه وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې له پاکستان او پتیره بیا د دې هیواد د استخباراتو څخه د همکارۍ غوښتنه دومره ساده کار نه دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سولې عالی شورا د چارواکو سرګندونې راخیستې چې ویلي دي پاکستان د طالبان له خپل خاورې راوباسي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي د سولې ښه لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه طالبانو ته ضرب الاجل تعین کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې طالبانو ته د ضرب الاجل ټاکل به دا په ډاګه کړي چې سوله امکان لري او کنه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شئ. په کابل ښار کې یو شمیر ماشومانو د منډي وهلو په وی سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطح د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کموالي په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی یو شمیر افغان ماشومان وهڅول سو د یو ځانګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغواړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمیر ماشومانو چې شمیر یې سلو تنو ته رسېده د سه شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوه تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
زندگی اطفال د افغانستان با مشکلات زیات درو
په افغانستان کې د ماشومان ژوند لډې رستونزو سره مخ دی. په بیلا بیلو ناروغیو اخته دي. خو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یو سراسري سولې راشي او ماشومان د درمنن لپاره نور هیوادونو ته مراجعه ونکړي.
خواستم از ای است که اطفال از کارهای شاقه
زما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د یو لکو میرمنو له ډلې څخه 320 تنه یې د بېلابېلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تېرو کلونو کې دا رقم 1600 تنو ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیاله ناجی یا تاریخ چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه وویل چې وزارت یې له دې وړاندې د مور او ماشوم د مړینې کموالي ته پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه وزارت صحت عامه
د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلی چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي، خو خلق وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لا هم روغتیایي خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 څلور درې شپږ یو، او یا هم 00 4022 11 2 4 1 1 5.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام او تفریح خبرونه د ګوړې اچار هم اوریدلی شئ. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په دره کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شا 1.5 هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبې ورځې راپو دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی، حتی بعضي ولسوالان نام نهاد ولسوالان او د هغو بعضي نام نهاد قومندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیمهوالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخیل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخیل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونه هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین زخ زیات دي. په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په امازې نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي، په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي، په لارې کې بمونه یې ګدي. د 1300 کې په مساخیلو کې په بعضو سیمو کې حتی د جنخیلو په مربوطاتو کې بعضې وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیل د ولسوالۍ قومي مشر حمید منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼو او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼو پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خواخوږي ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې د ولس ته ارامتیا ورکړي او د ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. ده وویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
په ننګرهار کې د شفافیت څخه د څار اداروي ځینې پروژې په معیاري شکل نه ترسره کیږي او هغه څه چې د یوې پروژې د ترسره کېدو لپاره لازم وي ډېر شرکتونه ورته پام نه کوي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې له شفافیت څخه د څارنې ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په یو شمېر پروژو کې په پراخه کچه فساد وجود لري او همدا لامل دی چې ډیری پروژې د وخت په تیریدو سره بیرته په کنډوالو بدلې شوې دي. له دې ډلې څخه یو هم د ننګرهار د فوټبال میدان د احاطې دیوال دی. د یاد ادارې یو تن کارکوونکی انجینر خالد شینواری چې له دې پروژې څخه څارنه کوله وویل چې د دوی کارونه معیاري نه دي، د سایټ انجینر نشته او دغه کار یې درېیم لاس په ټیکه ورکړل شوی دی. دی وایي په وار وار دې پروژې ته د څارنې په موخه راغلی، نه یې شرکت معلوم دی، نه د پروژې په اړه معلومات شته او نه کوم مسول کشته چې دوی ته ځواب ورکړي. په روسي ځل دغه سیمې ته موږ هم ورسره لاړو. دغه دیوال په یو څرنه کې پورته شوی او په بل ځای کې یوازې خالي تیږې د بارې په شکل غورځول شوي دي. انجینر خالد وایي دغه پروژه نه په نقشه برابره ده او نه هم پرې معیاري کار روان دی.
اوس موږ دغلته راغلو، د پروژې دغه مشکلات مو کتل، په پروژه کې هیڅ کار نشته دی. پوښتنه چې کوو ولې کار نشته دی، علت یې نه دی معلوم. دا یو مشکل بل دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکی مسول شته دی چې هغه سره مونږ دغه پروژې مشکلات شریکو چې وایي دغه پروژه په 100 روپۍ جوړه شوی، په کوم مارک باندې، په کوم شکل باندې، په کوم بیو کیو باندې. دغه معلومات د دې پروژې نه مونږ ته شته دی، نه ځوانانو ته شته دی، نه د ننګرهار هغه خلک چې د دین او دغه پروژې نه ګټه اخیستونکي دي، دوی ته د دې پروژې په اړه کوم معلومات نشته.
په همدې سیمه کې د شفافیت څخه د څارنې ادارې یو رضاکار غړي وویل چې دوی هر ورځ دغه سیمې ته راځي، خو کله پرې کار روان وي او کله بیا په ورځو د کار څرک نه لیدل کېږي. دا رنګه نوموړی وایي څنګه چې لازمه وي په هغه اندازه مواد هم پکې نه اچول کېږي.
مونږ رضاکارانه څارنه کو دي کې ځینې نیمګړتیاوې دي چې په هغه مونږ د دغه موسسې یا دغه ادارې سره شریک کړي. دغه نیمګړتیاوې داسې دي چې یو خو د نامعلوم علت د وجې نه دا کار بندیږي، بل دغه غټه پروژه ده. په دغه پروژه کې ټول دوه کسه، درې کسه، څلور کسه، څلور کسونه بیخي زیات کسان کار نه کوي. دا غټه پروژه ده، باید زر تر زره سرته ورسیږي. ځینې نیمګړتیاوې داسې دي چې دغه کوم موسسه کې دا کوم کیفیت چې د موادو دغه کیفیت کمې، مثال د سیمټو په څلور لاس ګاډو کې د یو بوجۍ سیمټ اچي، دا نړیوال سټنډرډ سره خلاف کار دی او دا کار هیڅ سمون نه خوري.
په ننګرهار کې د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه پروژه د همراز په نامه شرکت ته د 6 میلیون افغانیو په بدل کې ورکړل شوې ده. نوموړي دا ومنله چې په دې پروژه کې ځینې ستونزې وي، ولې په خبرې دوی د دې پروژې مسؤلین وغوښتل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې یادې ستونزې اوارې کړي.
دا زمونږ صرف د انکشافي بودیجې پورې اړه لري. دغه بودیجه تقریبا 6 میلیونه افغانیو په فنډ په اندازه باندې دغه حتوي دیوال دی. د دې کې اوس ستونزې به مخکې په معیاري شکل سره کار نه سره تر شوی. هغه شرکت چې کار یې کوو د هغوی انجینران مسلکي شکل هغه وړتیاګانې نه لرلې، خو بالاخره زموږ ریاست او زموږ سره څنګ کې نورې ادارې چې په همدې رابطه باندې کار کوي زموږ سره همکار دي، که هغه د ولایت مقام دي او که د باندې شفافیت د څار اداره ده او که د ننګرهار اقتصاد ریاست کارمندان دي. موږ ته ونیدل چې هغوی باندې څو ځل د کارونو لیدنه وکړو او هغوی ته بالاخره توصیه وکړو. بالاخره اوس دا کار روان دی. تېره ورځ هم زه خپله ورغلی یم او د هغوی ځای د مسؤلینو نه، دولتي مسؤلینو سره نږدې نه مې پوښتنه کړې.
هڅه مو وکړه چې د همرا شرکت مسول ګل مراد نه هم په دې اړه نظر واخلو. نوموړي له مرکه کولو ډډه وکړه. نه یوازې دا پروژه ده چې کارونه یې په معیاري ډول نه ترسره کیږي، دې ته ورته ډېرې داسې پروژې شته چې له تسلیمېدو وروسته هم مهاله او یا هم د وخت په تېرېدو سره بیرته کنډوالې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد د کندهار میوند څخه په خپل اسم اس کې ویلي، له طالبانو غواړم چې د روژې په میاشت کې شرا روانه ده اور بند وکړي. دغه راز تنها له لوګر څخه آزادۍ رادیو ته اس ام اس استولې دي او وایي چې له دولت څخه هیله کوو چې د لوګر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، دلته ناامني زیاته شوې ده. او دغه راز یو بل اوریدونکي بیا ویلي دي چې په بلخ ولایت کې د ملکی کارکونکو وژنه غندي او ملکان چې د هر چا لخوا وژل کیږي دوی غندي. فطرت لغمان ولایت الینګار ولایت څخه لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه په خپل سمس کوي اشرف غنی صاحب څخه د غوښتنې لرم چې خلکو ته کار او وظیفه پیدا کړي. د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او لسنیمه بجې دی. ناجیه صافی درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسله والو طالبانو په ډلې زو حملو کې 13 تنه وژل شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حمله دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د بشري حقوقو د سرونکي ډله هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ کوي چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تیره شپه هم په ینګدزي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. د امریکا د باسن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شکل مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. او د اروپایي پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
کورکله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د روسیې حکومت بیا ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي، خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم ملاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه یې کوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبری څانګې په رپورټ کې له اجمل انڅخه اورو.
د می په 12 نیټه په روسیه کې په لسکونو په هنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته لاغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسي لاسه ورکړ شي. د روسیې حکومت پر وخت تقریبا 1,000,000 ډالرو ګډونبۍ په ورکولو کې پاتې راغی، خو تر دې به تر د می په 16 نیټه هغه مهال رامنځته شوه چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي 82 کلن دیمیټري زیمن د میلیونونو ډالرو تمویل لغوه کړ. زیمن دا اقدام وروسته لاغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندوی علمي صندوق بهرنه ایجنټ وباله. دا نوم روسی چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري. د حکومت دې اقدام د روسیې په علمي کړیو کې احساسات پارولي. د سلسله په نوم د زیمن سازمان کس هم وړو کې وو خو خپل کلنۍ بودیجه یې 8,500,000 ډالرو ته پورته کړې وه. دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کوروي ادارو کې د ساينس پوهانو ساتلو ته ځانګړې شوې وه. د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اټومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه وایي، هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق تر سره کول دا و چې له ځوانو ساینس پوهانو سره مالي مرسته وکړي. زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیځ کې پاتې نه شول. په واقعیت کې نوموړي د ساينس د محبوبولو په برخه کې ډیر څه وکړل او هم دی زیمن له نورو ځانګړې کړ، ځکه حکومت دا هر څه هیڅ کړنه کړل. په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو را وروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نخ کلتیا له کبله د حکومت لخوا ستایل شوی و. په فبروري میاشت کې نوموړی علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنی ترلاسه کوونکی و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلي وزارت د خپلې دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوقې د بهرنۍ جنډ تر نامه لاندې راوستې وویل دا سازمان په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو او په تخنیکي توګه یې له بهره پیسې ترلاسه کړي، خو زیمن وایي ما هیڅکله دا خبره نه وه پټه کړې چې زه خپلې پیسې بهر ساتم. د زیمن ملاتړی وایي پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو څو میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زیمن د مارچ په میاشت کې مخکې له دې چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او ویلي و د کرملین سخت ملتپالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړي. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې له سخت عکس العمل سره مخ شوي. له 3000 څخه زیاتو څېړونکو، لیکوالو، خپرونکو او زده کوونکو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی او په هغې کې د روسیې له عدلي وزارت څخه غوښتي چې خپله پرېکړه د بیرته واخلي. روسي ساینس پوهانو د جون په 6مه نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساینس ملاتړ دی. د دې لاریون ترجمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي موږ نشو کولی چې قرار کینو او پرېږدو چې حکومت زموږ یو مرستندویه صندوق له منځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچېرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بې پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسې کې به چر هر یو ته ترینی ولاړېږي. د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورته تلل د فشار سي.
کاس چې مغزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملاته وړي کچیر هغه رګ تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې رښت ساته بعد هغه نور بندیږي.
نن پام دې کړل غږیږي خو په پایل کې د مالګې دی ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه غا خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څنډه استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلونه هم ستي، بل د غوښي او یو شمیر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو کچېرې مالګه ډیره مصرف شي، توان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدید سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپې ته کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم موجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې ورته غوږ بشو.
پرون مسپخیم داسې ناسته وه، اول زړل د دې زړه داسې نازک دی، روزانه داسې چې ناستی ناستی بس یو دم چیغې وي. خو دغه ورځ به مې بیا د مسپخیم ټوله ورځ په زړه تېره کړه. داسې لکه زړه خور کنه، بس زړلې بس مازدیګر شو. هغه کېدره سره یو مسا په هغه کې د بر ملک ده، دغه یې یاد کړه. وایي دا لکه مې هېڅ له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم او تاسو لاړم، ته لاړم منځه ته پخپل نه ننوته، په منځه کې نه سه بس رچ پس
درې څه کېږي.
خواښې مې ده،
خواښې دې ده. مخکې د سکول تکلیف چې درلود؟
نه، یو ورځ د ګذر مرض پرې راغلی، د خدای اعصابو تکلیف نه دی پرې راغلی.
د تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به یو لیدم داسې لاس ول خې دې ته کار نه کوم، کومه کای زوم نه اخره منډ کړم تر ساده چپاسو چې ورغلم چې ته غږ نه کوم، بس دا یو لاس یو خې کار نه کوم.
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر وروه کوم رسته.
نه نه، و بجې بس څنګه ته چپاسو نه سړی له جمعه تر غي بس روان چولا.
بیا پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی؟
پرون نه خو لکه خبرې کول وسنه چې خې کې دی
نه سره کې دی
نه. بس الله الله نری وی بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزي نه پوښتلي دي.
د خلکو دپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل ټي آی ای موږ ورته وایو یو ترانزیت اسکیمیک اتاک، یعنی یو ګذري څو دقیقو دپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د 4 ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي. پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې دپاره زما یو لاس فلج شو، یا د یو دقیقې دپاره زما یو سترګې هیڅ ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنگ نسم لیدلی، یا دسې یو پښه مې بېحسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکوي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژولی نسم او یو سترګې مې اوښکه نه کوي. یعنی دسې یو حمله د یو دقیقې تر 15 دقیقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډېر ښه پیشبیني ده د مریض دپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو دپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي. د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه یې په ګټه او څه یې په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو.
مریض سره ټولې خبرې ورته سپینې اوسي، دا به ډېره ښه خبره وي. ورته وایي چې وروره، ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، ته دغه عوامل کنټرول کړه. ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم وارې ممکن تکرار سي، یا ممکن یو وارې مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه عواقب د استرس، تشویش او جگرخونی، دغه سبب د جیک‌تاک د فشار د عصبي کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروري دی چې مغزي سکتې کړي. کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغه نشي زغملای، خو کدوې له ټول ستونزونو لری وساتل شي د روغې د لوی امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضی خلک تشته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکتې مغزي کړي دی او تداوی شو دی، بیا کوټه چې راځي مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه ریو کی او فیزیوتراپی ورته ورکی. هغه کسان چې مراقبت شوی د دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته، هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل سره ښه چلند وکي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کی، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکي او کوم
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. داسې ده چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکي مایوبیت له وجې نه ناامید وي. نور غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي، دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي. خو له بعد مرغه ځینې کسان هغه تبیز ګرو ته ورولي. په دې اکله د څوتنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې یا پالج ویلی یا بل څه تکلیف لري، ملال د څاختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، څو غږ مګ نه پرې کوي او بس ځان ته پروت دي. کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شی، بس ما هغه شی ورته ورکوم.
خبرې نشي کولی او که خبرې مو ته وکړي، خبرې څوک نه پوهېږي. بل دا لاسونه رپیږي، پښې مې رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شی چې ورته ورشي، هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي، بل منګې ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده. عمر زیاتې کړي، نو انشاءالله خدای پاکې جوړوي. او که داسې چې برو بخیر یې، الله جل جلاله روح عقلې مړ کیږي.
مشکل په سړي ته پیدا شي، مغز کار کوي، ونه کوي، کومه خواته مراجعه وکم، هر خواته لاس ور غورځوي چې کندې دې دوه طرف نه موته سهولت پیدا شي، یا دو خونه پیدا شي، دو خونه پیدا شي، هغه د سخن نشي تعین ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي.
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایي مرحلې ته رسېدلی دی نور هیڅ برګشت نه و. بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته. تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته بعد هغه نور بندیږي. یعنې که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي. ادویه اخي اغه رګ بیرته ځان خلاصوي او مریض یعنی په سرعت باندې بیرته جوړیږي. خو کله چې یو پله رګ بند سو بیا نو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ چې څلور ثانیې د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري. پس له څلور ثانیې او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسیدله نور هغه آفت غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د اوږې باندې پیری ناست دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدلی دی ساتل کیږي او ځنډول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلورویشت ساعته اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتي او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړئ په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور هاخواته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپېریال ته ضرورت لري. ډاکټر برګزی وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ده چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده. خصوصا هغه حمله چې پغه کې رګ چاودلی او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخ کې د مخ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري ځکه چې هغه په خپل اډوکه په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکه. نو ځکه موږ د مریضان دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو. یعنی دومره ویده کوو چې د دوی مغز هیڅ کار ونه کی. یعنی کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته. موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبت خلګ ورته ولاړ دي یو راجستري مسی کې به چر هر یو تکرینی ولاړ دي په کافی اندازه د اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هاته د ټول کول سي چې جریان د ویني د دماغ ډیر کی او سبب د پورتتل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی.
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړې وه خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی.
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوینه شو بیرته راول کابل ته.
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و؟
ډیر خراب و. بیخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و. بیا اوس شکر خدای دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت په خپل فامیل تاثیر وکل چې بیرته خښو.
دلته تداوینه کېدله؟
دلته هم تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو. اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده. هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
در مناوریدونکو سلام. تړونونه سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو. خو سه چې پټم له چا سره امضا کړی نو ټول خلک غالمغال کوي او خفوي. لکه چې دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بی اتفاقی او چلبازی لیکل شوې ده. د خبرونه په پایل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسول سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی. صاحب کدار ته وای چې تر اوسه مو څومره قانون رايستلی دي؟
تر اوسه مو لا قانون پیدا کړی نه دي. نو رايستلی به مو څنګه وي؟
نو په دغه څو کالونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغه څو کالونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ، چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي، څوک به پلوري، او چې خرڅ شول پیسې به څوک اخلي.
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو، بلکې خصوصي سکتور به یې کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه پیسې، او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین، انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاسترزنی نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي، زه به کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانون خصوصي سکتور پیدا او راوباسي، نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جالیجو کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانون راباسي او پلوري.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي، او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت، او بله به د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به همغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې کاني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي، او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته هم په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
سم پام وکي و ورزشي خبر تا د سګ جنگي د تیر ورځې په لوبو کې چې د غنو شوقیانو په ګډون تر سره شوې، د بدخور سیب سپي یو په مقابل د صفر کې د خطرناک سیب پسپی بریالي شو. خو د خطرناک سیب کسانو د لوب پایل غیر منصفانه او بلل، او د بدخور سیب په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه، او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبې هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري، او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګه وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
وس مو د ساختماني چارو یو شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خان، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروي او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنی ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دی دغه د انجینری کارونه کړی دی وکنه؟
ولی مینه دی کړی، هغه زموږ د کور تر خوا دکان چې دی ما سروي او ډیزاین کړی.
ریښتیا وایي؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډیر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که بیا هندواني او خټکی پکې واچوو.
څومره عالي فکر.
مهرباني موده صاحب.
مامور صاحب علم الدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې تا هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې ولیدلی و بیا بیرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي. توتکۍ ته به څه کوې؟
زه به سکرتر سم.
په شرکت کې به سکرتر ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټوله پروژې د خپل سکرتر په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي؟ خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدین تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاونه به مې توتکۍ وي که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما منئ نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سومه.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دې کوه.
ښه ځه سمه ده. نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
رښتیا وایې.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالي وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده. خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو.
رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړې.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب. صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږه؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږه مه. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عادي ماموره او کټ مټې وېسنه لکه زما غوندې جوړ کړې وه.
رښتیا وایې صاحب، لابسیرین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم، راځه. څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم، ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې ځه، چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندي بدې ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ، ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. د اسمان ستوري به پرې وشمېرم.
او رئیسې صاحب، ټول تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
غرغرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غرغرو دا شور نا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نا دی خبر بچی لاد گودر ورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر دا سوچ چنگ